لوبه کې د خپل ټیم کلکتې په ګټه 9 منډې جوړ کړې چې 2 شپږیزې او 5 څلوریزې پکې شامل دي. کلکته نایت رایډرز ټیم د هند د مشهور فلمي ستوري شاهروخ خان دی چې افغانستان او د نړۍ ګوټ ګوټ کې ګڼ مینوال لري.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو له سید شینواری سره خپلې ومې ورسته خراغلی. نن به خبر شئ چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلي خلکو په شخصي لګښت باندې د ښوونځي ودانۍ د جوړولو کار پیل کړی. لدې هم خبرې گئی چې ولی امریکا کې وی پیشو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له برید وروسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړولو باندې هم درته کیږي. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبانو د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل حانیه سره هم لیدلی. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلي وو.
کېدی شي وي، کېدی شي نه وي، مګر دا تجربه ښودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پر لپسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشې کړې بودیجه. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشې اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړې. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدی شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامي تشکیلات او مصارف ښکار نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
دا د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي. ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفيږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفيږي. د دوی د صحت په مسله کې به دولت څه کوي، د دوی د تحصیل په مسله کې به دولت څه کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند د ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ ملر ویلي چې طالبانو د دوه له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاول درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغه وروسته جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او په یو شکل د افغانستان جنگ نه خپل ځواک د افغانستان راوکړي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ ام په کډری لحاظ باندې ام په تخنیکی لحاظ باندې دا غیر ضعیف وساته، لازم تخنیکی په لاس ورنکه مستقلانه وظایف ته نه پریښودل.
خاص باور وکړي چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملتپالو سیاستوالو نیوکه. افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه وا او داعش نوې پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنگال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د مایده کوله دی افغانستان کې نو دی پاکستان کې دلته نو دوه ته تل تاسو ته بلو مدارې دلته پاکستان پاسپورت باندې تلل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼو حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لاره نسکوره شوه چې د دواړو په شمول یوولس دولتي چارواکي په کلیو لپاره شول. که څه هم د چورلکې د غورځېدو علت نه دی په ډاګه شوی، ایران یې د پیښې پلټنې ته کمیسون ګمارلی دی. خو اسرائیلو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي که څه هم د رئیسي لاسونه د بېګنا خلکو په وینو سره وو، مګر په دغسې مړینه یې خپله رسمي خواشیني ایران سره شریکه کړې ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیښه طبیعي او د ایران د ولسمشر چورلکه خورا زړه وه.
چرته اوارز دی اراضی وا غرونه و ته پیوی نو اولی تیار شې دوی نه مخ کې وا دا د دې موانې ته نږدې وا او خطر سره دا ډیر نږدې وا. نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاع نیسی او د غریزونه جګیږي. اخیری تیارا چې د تیارې پسې دا هغه هم جګیږي، یعنی تصادم نه کیږي. او دا د مېز تیارا چې د لپاره کافی اندازه وخت دا تصادفي تصادفاً یا په هر علت چې یا ټکر کې یا په هر حالت باندې سقوط کې چې دا خپل د سوال وړ دی. دا سوال ور دی.
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیری امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکې د سقوط له امله که څه هم د ایران ګڼو ښارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د ښارونو په واټونو هم په لوی شمېر راټول شوي وو، خو په ټولنیزو رسنیو او له ایرانه د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوښۍ تر څنګ تر دې حده خوشحالۍ کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انځورونه خپاره کړي. دغو ایرانیانو د چورلکې له غورځېدو وروسته وعده کړې وه چې که رئیسي رښتیا مړ شي نو دوی به یې خوشحالۍ کې لوڅ انځورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه یې ځپلي او زرګونه کسان یې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅو انځورونو په خپرولو داغداره نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ یې ایران کې خوشحالۍ کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایع ده او ډیر ضربه دا ضایع جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي، او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ټینګلي دي او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو او له هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځته نه وي راغلی، له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي، چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو وار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالي کال د بودیجې د توشیح اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بې له دې چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی ده چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ مالی بودیجه له پوره جزئیاتو سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او که چیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توضیح شوي وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دې موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یا ولس نظارت کوونکي وي او که مونږ دا خبره مخته وړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د غیدې فانو شو کولای نو بیا د انتقاد تر اغلاندې راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه د رسول ته چې پیسې ځانګړې کېږي تدې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کېږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته هر څه ښه ښکاري ولی دننه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزې وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزې وي، امنیتي مسایل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کېږي او د دې لپاره چې ولس تشویش کې نشي نور مسایل کې نه نو هغه پټ ساتل کېږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خپاره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 24.9 میلیارد افغانۍ پراختیايي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې وه. او داسې ښکاري چې تر څو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، دغه هیواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندرۍ او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سکاټ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوی او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوهې له تړون نه په افغان ځواکونو د بریدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال له حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې وه. جنرال میلر ادعا کړې ده هغه مهال چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته ادعا فکر ورکړه و چې دوی د دوهې هوکړې او د واک ویش ته اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هېواده د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودې. جنرال سکاټ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی خو په بشپړ ډول د امریکا نظامي ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده، دوی خپله دغه اردو همدغسې ساتلې وه چې تل په دوی ټیکا وکړي، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظه یا دوی ونه توانېدل یا یې نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دا کړې ده چې طالبانو پس د دوهې تړون نه دغه نه درلودل نصرانه وړنې دغه دا درسته نه ده. موږ ولیدل چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هره ورځ لاسته راوړنې درلودلې او قلا قلارې ولسوالۍ بلاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بلاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دا کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوهې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ یې پخپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولې، بیا وروسته په افغانستان کې د یو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل ستراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ضرورت لري. او درېمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودې څه په توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجلب کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړی دي او هیڅ کله دا نه دی کړی چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدې خوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو، او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تلي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی. هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پښو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غنی داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي و نه پیغم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه څه ول چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملتپال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادعا کړې ده چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوی او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناست یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ډیټ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي، تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ډیفیکټو ریکگنیشن دی د طالبانو اسټیټ. هغه ډی ریکگنایز شو، دا ریکگنایز شو، نو اسټیټ کولپس نه کېدو. اسټیټ کولپس شو، امریکا وشو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل. یعنی ذمہواری پہ افغانان واڑ والا حقیقت کی دئی منصوبہ دعویٰ چې افغانستان کے اسٹیٹ کو لیپس ہوشی واڑی سر واسطے دا چې افغانستان بیا د ٹیررزم مرکز شي. چې ٹیررزم مرکز شي او اسٹیٹ نہ وی نو مونږ به وای چې او اس کو سکشن کو افغانستان یا پاکستان نه هو. دس یو کسے جوڑ کړه اس طالبان حکومت تا امریکا ہر ہفتے سلویشت ملین ڈالر کیش ور کئی. دا راز نه دی، پروپاګنډا نه ده. دا ډیپلوماټان وایي با خبره خلک کم خبر دي هغه دا وایي. یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د پلیما باور مایک باندې وایي چې سرویس ملیون ډالر کیش ویکلی وی اخلي او وایي چې جواز څه دی چې دا پیسې ورکوي. وایي چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. یعنی انګریزي کوي ټو سیټ ا تھیف ټو کیچ ا تھیف.
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خودمختار ریاستونه قبضه کړي او د بنګال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بېساري وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوځ سترګې سرې کړې دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي، خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی، ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي، او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ډبلیو ایف پی دغه راز ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو، محافظتي دیوالونو، بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردمی عامد افغانستان در مجموع از هلمند، از قندار، از بدخشان، از گوشال کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر برای ما رساندن، برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و بجلی و اینجا پخند نبود، تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از برهم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه به حد که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده، خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او په مخ په واده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور یې د هسپانیې، ناروې، استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی بیان صبور فرزان سیغانی ازادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي، خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي. او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسي کلي کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي. د دې کلي مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغې سیمې ته یې د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د دغه ښوونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې را لېږلې وي، خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
زمراسه وادي را کړی دي، د کلمانو وادي ولا کتر سره کړی، د کتابچو وادي ولا کتر سره کړی، سید په نامردی را سره کړی، د اخلاص نه در سره کړی، حقیقت به ورته وایو سید په مکتوبونو تر وزارت سره سوال دي، دا شخص زه سره کللایم، څلور واره کابل ته کللایم، چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته سوال دی، د موږ کلی نه تر نست درې زره کور کلی یو یو له سوه نفر به موږ کله ور حساب وشو په خرنه کې د موږ په څه مرض باندې اخته شوي دي. یو له سوه نفر اوس د موږ دفتر ګورې پروته دا زه نه سم هر سړی نه سره سوالی نه اوسه سړی نه سره سوالی وسدار خو بیا بیا ورسوي باید د حکومت راته له ما سره جما یا چې د حکومت ما ته کلینیک جوړ کړه، د حلا په خاطر بیا راته جوړ کړه، حکومت له ما سره مکتب جوړ کړه، حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کړه، زه چې د حکومت چارې ووینم بیا نور حوالی زم زه لرم.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولي. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه اړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپارل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمیر فعالان ویلی پاکستان دو ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي، او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته وخت ورسول شي له کنټروله پخې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوختي وه، او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمیر غړو د ورکېدو وه چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزی، وارث الکوزی، عثمان الکوزی او ظاهر الکوزی د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نوروسته ایستل شوي دي، او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزی شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنی دا حال به وي. یوه بله موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو وه چې په ټولنیزو رسنیو یې یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوي ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکا سیمینا وروستیو سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزه یي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلي دي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده، اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه غوچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره یې په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي، او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېره اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و، پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کېږي، او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره، د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډلونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیونه یورو څخه تر 300 میلیونه یورو پورې جریمه کېږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونټ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونټ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا، بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي، او پوهنتون کې تر اوسه هېڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډېر ټولنیز او متفاوت خویونه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډېر ښه پوز او سټایل جوړوي، او محصلینو سره په لوبو کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو و مورز له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مه هېروئ.
تاسو ل پیغامونو
ازادي راځي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زما یو پیغام دی، ما ول دغه د منولات د نسراج ول سوالي او سیدونکو د طالبان د چارت مرستي ورکول کی چې دا پر خوارو غریب ما تقسیم کی. ان غدي تقسیمي بیا هم پاره کی داسې تقسیم دی کی چې داسې خلک دور کی چې مثال په طالبان کی حکومت کی لاس لري هغه ته مرسته رسیږي، دا بېوزله کورنۍ و دغو خوارو غریب ته دې ته نه رسیږي. دا زما پیغام سره خپور کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سیف الله منگل له خوست ولایت څخه خبر کوم. دلته امن امنیت دی وزنی ستونزه چې ده هغه اقتصاد دی چې خلک یوې ډوډۍ په ارمان دي، هیڅ شتانه کاروبار نشته. زه خپل غریبګار دکاندار یم، ورځې تر بزلې کرزی را باندې اوړي هیڅ طریقه نه جوړیږي. د دولت څخه مونږه هیله ده چې ځوانان ته د کار زمینه برابر کړي ترڅو اړ نشي د خپل هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درم از ما ته پښتنه ده ماده غه د انجنونو ولورونه ولې دونه زیات دي چې یو مخځه دي په دې کې دا ځوانان ست چې د یو د بل ملک مسافر دي چې د سړي کې ورته نسب ځا کولای او نه خواريان هم هم نست بل غریب ده او بلکې دا خلق دا رقم ظلم کوي داسې خلق سره چې د کور سرپرستی داسې لري چې کوزدای کړي او بل هغه غریب چې کله په ایران کې کله په بل ملکی کله په بل ملکی مسافر ځکه چې ولورونه زیات شول دغه خلق ولورونه زیات زیات هغي ډېر ځوانان یې تباه کړل ډېر د بل په ملک مړه کړل ډېر د بل په ملک پړ کړل.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي مېلمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ مېلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړې او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلې دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپیژني، د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپل هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی، مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده و، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده و، نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه خپل موقف او توانایي ولیدې، چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه طرحه چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، ترڅو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسترۍ تکمیله کړه. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسې ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده، هغه موجوده نه ده، او د دې ترڅنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونی هم شته چې ډیر مسلکی کسان یې لکاره زړه توري کړی دي او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو. نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسېږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډېره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاوو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم. نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولای شي او ډېره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغر کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ یو دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور و چې تاسو یې خبرې اورېدې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
رانا مغوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت
سختنا چاری داشن خاله رانم خواره دسرو زرو پیزوان سماتی را خیلی داشن خاله سبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سختنا چاری داشن خاله اس میں سخت نا چاری داشن خالے